د ازادي راډیو درنو دوستانو زه غرمې څخه وروسته دوه بجې دي د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات تر وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان د حکومت او په افغانستان کې د روانو چارو په اړه منفي خبرې او تبلیغات کوي دوی ځواب لري. نن مو د جمهور ریاست لویان سره خبرې کړې دي. وروسته به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کړو. نور مطالب به تر خبرونو وروسته درته وایم. اول به صفیح الله ستانکزی د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي و به یې ځپي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ او د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. افغان حکومت وایي هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي و به یې ځپي. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دنده لري څو ټولې هغې ډلې او خلک چې افغانستان تخریبوي پر ضد اقدام وکړي.
هر گروهی که علیه مردم افغانستان اقدام کنه رئیس جمهور
آقای هاشمی وی هر ډله چې د افغانستان د خلکو پر ضد ګام پورته کوي افغان ولسمشر به د وسلوال پوځ د اعلی قمندان په توګه هڅه وکړي چې دا ګواښ له منځه یوسي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل هم تیره ورځ وویل چې هیڅوک په افغانستان باندې خپلې غوښتنې په زور نشي منلی او افغان پوځیان د خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. افغان حکومت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره اړیکې بیا کمرنګه شوي دي. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. جان کیری د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي سره له دې چې ډېرې ننګونې شته چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی خو د لمانځلو لپاره هم زیات لاملونه موجود دي. کالی کیری همداراز هیله وښوده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزې همکارۍ دوام وکړي او اړیکې لا نورې هم پراخې شي. د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال وایي په فاریاب کې جګړه د پاکستان له استخباراتو سره روانه ده. جنرال دوستم ازادي راډیو ته وویل چې د فاریاب په قیصر او المار کې روانه جګړه د پاکستان استخبارات رهبری کوي. ښاغلی دوستم همدارس په دې جګړه کې د ازبکستاني جنګیالیو د مشر قاري زبیح الله له وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې په دې جګړه کې د استخباراتو د ادارې یو جنرال هم او د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو جنرال هم وژل شوی دی. او د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویاند وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې WFP په پام کې لري څو له دې ډلې له 3.4 میلیونو کسانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. ښاغلی امانی هیله وښوده چې خلک او دولت له دوی سره د پروګرامونو په تطبیق کې مرسته وکړي کنه نو د افغانستان نږدې درېیمه برخه اوسیدونکي به همداسې د لوږې او بېوزلۍ له خطر سره مخ پاتې وي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته اجمل اندر اوروي.
پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیري بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته وربللي چې ښایي دغه اقدامې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې له خطر سره مخ کړي. د کشمیر د بلتون غوښتونکو ویاند ایاز اکبر ویل په نوې ډلي کې د پاکستان د سیاسي چارو دفتر لخوا د اګست په 23مه جوړیدونکې غونډې ته پرابلل شو. کسانو کې سختدریځ مشر سید علي شاه ګیلانی هم شامل دي. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دوال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې ډلي کې د پاکستان عالي کمیسون د کشمیري بلتون غوښتونکو د رابللو دفاع کړې او ویلي دي چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. هندي چارواکو ویلي دوی له دې کار خوښ نه دي او مناسب عکس العمل بوخي. د قاهرې د استوګنې په یوه سیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټرې بمې چاودنه شوې. دې چاودنې لږ تر لږه شپږ پولیس ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانۍ یې نړولې. تر اوسه په چاودنه کې د چا د مرګ رپورټ نه دی ورکړل شوی خو چاودنې د حکومتي ودانۍ مخې ته اوږد دیوال نړولی دی چې ترې د حکومت د چارواکو دفترونه څرګندېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسانو چې د چاودنې له سیمې 10 کیلومتره لرې هم و د چاودنې غږ اورېدلی. مصري چارواکي وایي یو کس د امنیتي ودانۍ مخې ته موټر پارک کړ او خپله د یو بل موټر سایکل سپاره سره له سیمې ووت چې له لرې ځایه یې د ریموټ کنټرول په وسیله په موټر کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد وچول. د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکرات مشر نانسی پلوسی وایي ولسمشر باراک اوباما د استازو د مجلس کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغه هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي اتومي موافقه رد کړي. دا مهال جمهوری غوښتون کې د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استازو مجلس او سنا کې اکثریت لري. ظاهرا دوی په سلو کې 50 هغه اکثریت لري چې د دوی اتمی موافقه د ردول لپاره یو پریکړه لیک تصویب ولای شي، خو ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې یو پریکړه لیک به ویټو کړي. په کانګرس کې د ډیموکراټو مشرې نانسی پلوسی پرون وویل اوباما کافي ملاتړ لري چې دا توافق یې تایید شي، خو نوموړي په دې اړه د رایو د دقیق شمیر له یادولو ډډه وکړه. او شمالي او جنوبي کوریاګانو د خپلې پولې په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې. رپورټونه وایي دواړو لورو وروسته له هغې پر یو بل ډزې وکړې چې د شمالي کوریا څخه پر هغه لاډ سپیکرونو د توغندیو برید وشو چې جنوبي کوریا په تېرې اونۍ کې د پیونګیانګ خلاف د تبلیغاتو لپاره کارول. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي پر هغه لوري یې لسګونه توغندي ویشتي له کومه ځایه چې پرې برید شوی و. شمالي کوریا تر دې مخکې ویلي و دوی به د جنوبي کوریا لخوا د لاډ سپیکرونو د کارولو په وړاندې عکس العمل وښي. په دې لاډ سپیکرونو کې د شمالي کوریا پر حکومتي سیستم انتقادونه کېږي او د جنوبي کوریا ډیموکراتیک سیستم ستایل کېږي. سیول د لاډ سپیکرۍ نشرات په دې وروستیو کې وروسته له هغه پیل کړل چې وویل شمالي کوریا د دواړو هیوادونو پر پوله په غیر پوځي سیمه کې مځکني ماینونه ایښي دي. دا و خبرونه.
دوه بجې او شپږ دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې به په پایل کې د افغانستان د حکومت د دریځ په اړه نوې معلومات واورئ. د افغانستان د جمهوري ریاست ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هر هغه هیواد یا ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د افغانستان د تخریب لپاره کار یا خبرې کوي. د ولسمشر ویاند د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې په افغانستان او پاکستان کې د روانو سیاسي او ډیپلوماتیکو کړکیچونو په اړه په خبرونه کې رپورټ ترته وړاندې کوو. په همدې خبرونه کې بواوري چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا WFP چې په افغانستان کې اوسمهال 1.5 میلیون انسانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. په کابل کې د دغه سازمان لغویان سره زموږ خبریال مرکه کړې ده. دغه مرکه به درته وړاندې کړو. په پاکستان کې د تلویزیون او سینما یوه پیژندل سوې څېره، یوه میرمن چې په تیاتر کې کار کاوه، په فلمونو کې هم کار کاوه، د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل سوې ده. په دې اړه په خبرونه کې له سیمې رپورټ لرو. د یونان حکومت نن ژغ وکړ چې کچېرې نړیوال او په ځانګړي ډول اروپایي اتحادیه مرسته ونه کړي نو په دې هیواد کې د کډوالو بحران به لا زیات شي. د یونان د حکومت د نننیو خبرو جزئیات په واره په همدې خبرونه کې د افغانستان د نن د اوبو پر ستونزه ځانګړی رپورټ لرو او د کورکلی پروګرام هم وړاندې کوو. افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو ویاند ظفر هاشمی وایي کچېرې د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هر ډلې او هر هیواد پر ضد ودرېږي چې د افغانستان د تخریب لپاره خبرې کوي او یا هڅې کوي. د افغانستان د جمهور ریاست د دفتر دغه ویندوی د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو نن په کابل کې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له ده سره خبرې کړې دي. قسیم سولمل دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی او رپورټ لري. قسیمه، تاسو دا خبرې د جمهور رئیس د ویان سره په مشخص ډول پر کومه مسله باندې کړې دي؟ نو که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ لطفا.
بلې فرشې جانې، سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو البته ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت تیار دی ودې ته چې د هر هیواد د هر ډلې هر کس په وړاندې چې د افغانستان په وړاندې ناوړه اهداف لري د هغوی په وړاندې ودرېږي. البته د جمهور ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمي لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل په مشخصه دا ونه ویل چې کوم هیواد یا کوم ډله ده، خو دونه ویل چې هر هغه څوک یا هر هغه هیواد چې وغواړي د افغانستان ګټو ته ګواښ پیښ کړي نو د افغانستان حکومت دې ته چمتو دی چې د هغوی پر وړاندې ودرېږي یا مبارزه وکړي. نو ښه دی چې د ښاغلي هاشمي د خبرو یوه برخه واورو.
هغه هر گروهی که علیه مردم افغانستان اقدام کنه رئیس جمهور افغانستان به حیث
دیوی هر هغه ډله چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې اقدام وکړي نو افغان ولسمشر به د سرقومندان په توګه د سرقومندان اعلی په توګه د هڅو وکړي چې تهدید مهار او هغه ډله او کسان چې غوړي زموږ پر وړاندې اقدام وکړي مهار کړي. باید ویم چې د افغانستان جمهور رئیس پرون د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنوېمې کلیزې په لمانځه غونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره په مبارزه او دغه هیواد ته د سولې په راوستلو کې همکاري وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری ورکړ پرون دغه لاس چې که افغانستان ناامنه وي د سیمې یو هیواد به هم په کراره نه وي پاتې. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو دانداخ په نتیجه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو اته تنه وژل سول. د موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې ستونزې راپیدا کړلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښو په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی دغه راز په کابل کې وی غونډې ته وویل چې دا ځل به په خپله خاوره د پاکستاني پوځیانو د حملو په وړاندې جدي کوي او دغه هیواد د اتباعو امنیت او خوندیتوب له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو معیار بلل کېږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو له افغانستان سره د پاکستان د نه همکاري په خطر پر دغه هیواد سخت انتقادونه کړي وه. دواړو مشرانو ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې کړي څو پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅوي او دغه هیواد دغه راز دې ته حاضر کړي څو د افغان حکومت وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو دوی وایي چې د پاکستان له لورې هیڅکله هم داسې کوم اقدام نه دی سوی چې مثبته نتیجه دې ولري. یو له دغه کارپوهانو څخه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تقي دی د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل اوس د دې وخت رسیدلی چې افغانستان په دې برخه کې خپل شکایت نړیوالې ټولنې ته وکړي او په لاغې لارې پر پاکستان فشار راولي.
پوزیشن داسې دی چې پاکستان او زاغي انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزوري ګراوند باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغه ته د خپل کیس بل پر وړاندې چې بای موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو خو جست تمام کو هغه اتمام حجت غي وکړو. خو نړیوالو قوتونو په خپل کیس وړاندې کول پکار دی ډېر پرزور طریقه باندې.
د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو کارپوهانو او عام خلکو سره چې موږ په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې دوی هم دا ټینګار کوي چې افغان حکومت باید پاکستان د پاکستان د حملو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي او خاصنه چې دوی سره دی باید وړاندې کې او دوی وایي چې تر اوسه له ډیپلوماټیک لارې دغه موضوع کومه نتیجه نه دور کړې او په کار ده چې په دې برخه کې په ملي او نړیوال کچه جدي تصامیم ونیول شي. بلې فرشته جانی
دیر مننه قسمه د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د افغانستان د جمهور رئیس د یو ویندوی څرګندونی واوریدې چې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه کړې دي. پرون د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و او په کابل کې د پاکستان په ضد د توندو خبرو او رپورټونو د خپرېدو له امله خپل شکایت د افغانستان سفیر ته وړاندې کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر ته ویلي دي چې دوی د اور بلول نه غواړي خو له ځانه د دفاع لپاره اور بلولی شي. د دوی د بهرنیو چارو وزیر د په سرحدي سیمو کې د راکټي حملو له امله د افغانستان لور ته شکایت کړی او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر خاوره باندې راکټي حملې شوې دي او د دوی درې عسکر پکې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې بنن د ازادي په څپو کې پروګرام نن تاسو اوریئ چې په دریو بجو به پیل سي د مازیګر تر پنځو بجو به پورې به وي. تاسو په دغه پروګرام کې په همدې مسله باندې بحث اوریدلی شئ او دغه بحث کې تاسو ګډون هم کولای شئ. نو د پروګرام د خبرېدو وخت په یاد لرئ د دریو بجو څخه تر پنځو بجو پورې دا پروګرام دی. پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. یو بله مسله چې د ازادي راډیو خبریالان له کابل وایي دوی وایي چې په کابل کې یو شمېر د دوا سترو شرکتونو له پاکستان څخه د دوا واردول بند کړي او په یو ډول یې له پاکستان سره دغه د دوا تجارت بایکاټ کړی یا تحریم کړی دی. دلته دا یوه جالبه مسله راپورته کوي او هغه دا چې کله چې د هند د خلکو د ازادۍ مشر مهاتما ګاندي د برټانیې پر ضد خپله د عدم تشدد یا د عدم خشونت مبارزه پیل کړه، نو په هند کې د برټانیې پر ټولو مالونو تحریم ولګاو. یعنې دوی اعلان وکړ چې تر دې وروسته به هیڅوک د برټانیې مال نه اخلي او یوازې هندي تولیدات به استفاده کوي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر شرکتونو د پاکستانی مالونو له اخیستو څخه ډډه کړې ده او بندیز یې لګولی دی؟ تاسو د ازادي راډیو ته خپل نظر را څرګند کړئ په دغه اقدام باندې. د افغان بیسیم ټلیفونونه کلري، نو په 1903 شمېره باندې خپل نظر راستولی سي. موږ به په خبرونه کې درته خبر کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې تاسو د ماښام تر 2 بجو پورې په پرلپسې توګه اوریدلی شئ. که انټرنیټ لرئ نو هر وخت اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د خوراکي موادو پروګرام وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 1.5 میلیونه انسانان بې وزله دي او په لوږه کې ژوند کوي. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې له دغو خلکو څخه 2 میلیونه کسان عاجلو کومکونو ته اړتیا لري. د دغې مرکې د نورو جزئیاتو د اورېدو بلنه درکوم. د ښاغلي امانی سره نسیم شفق مرکه کړي او اولې پوښتنه ورڅخه کړي ده چې په افغانستان کې د بې وزلۍ او فقر حد تر کومه ځایه رسیدلی. د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وایي
اغه نتایج د هغه سروې چې د افغانستان د سایه د مرکزی ادارې لخوا تر سره شوې ده، دغه ارقام د مسؤلیت غذایی په برخه موږ ته نظر واچوو. د هغې په بنا په افغانستان کې لا هم تر 30% زیات وګړي فقر سره مواجه دي، یعنې دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. په دغه 30% کې چې 1.8 میلیونه کسان راځي، ټول دا بیا په دریو کټګوریو تقسیم شوی دی چې 2.2 میلیونه پکې ډېر شدید له لوږې سره مخامخ دي او 2.4 میلیونه نور پکې شدید دي. 3.9 میلیونه نور کسان چې دي هغوی هغه کسان دي چې په کافي اندازه پروتین چې باید واخلي نشي اخیستی. د دې تر څنګ 14% نور وګړي د فقر په لیکه یا د فقر په خط باندې ژوند کوي. په دغه ارزونه کې د افغانستان ټول نفوس په تخمینی شکل 8 میلیونه په نظر کې نیول شوی دی.
WFP ته دا څومره د اندېښنې وړ ده او څه تدابیر دي د لپاره چې دغه بېوزلو ته یا هغه کسانو ته چې هغوی بېوزۍ سره مخامخ دي هغوی ته د خوړو د رسولو یا د غذایي موادو د رسولو په برخه کې څه تدابیر دي؟
مختلف پروګرامونه برنامه او فعالیتونه جریان لري. مونږ 3 کلنی پروګرامونه لرو یا د هر کال لپاره موږ چې دا غنه پروګرام پلانونه جوړو. د 2015 کال کې موږ کوم تعداد کسان باید ورته خوراکي توکو مرسته ورسوو. سږ کال په اړه که خبره وکړو، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې د دغه 1.8 میلیونه کسانو له ډلې څخه 3.4 میلیونه کسانو ته موږ په مستقیم ډول د خوراکي توکو مرسته ورسوو. پاتې نور کسان هغوی په غیر مستقیم ډول غواړي چې ورسره همکاري کړي وي، غواړي چې د افغانستان کې د خوړو کیفیت خوندي وساتي. نه یوازې دا چې موږ خوراکي توکي وویشو، موږ غواړو چې په ټوله کې افغانستان کې د خوړو خوندیتوب منځته راشي.
بله، نو امانی صاحب، دلته یوې موضوع ته په پام چې امنیتي ستونزې سته په ځینو ځایونو کې د افغانستان ګواښونه سته دي او ځینې سابل عبور مناطق هم سته دي، نو یو څه اندېښنه تاسو نه لرئ د امنیت له پلوه چې هغه خپل هدف چې تاسو لرئ هغه به پوره نه سی کړی؟
دقیقا، افغانستان نه تنها ده چې پکې امنیتي ستونزې شته. افغانستان یو غرنی هېواد دی، د حوادثو سره مخ یو هېواد دی. مونږ ستونزې لرو، خو همدا اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، مونږ د بودیجې د کمښت سره مخامخ یو. د مونږ ته اوس په عاجله توګه نوي کومکونه راورسېږي. دا لرې نه وي چې مونږ به د ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ یو. خو په ډاډه زړه ویلای شم چې د افغانستان په ټولو تنورش ولایتو کې فعالانه حضور هم لرو. مونږ د امنیتي پلوه ډېر اندېښنه نه لرو، یا هم خلکو ملاتړ را سره دی. هیله مو دا ده چې مونږ سره ټول همکار واوسي.
تاسو په کابل کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام له ویان سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پاکستان یو رپورټ لرو. پر ماښام د پاکستان د نوشار په سیمه کې د ټلویزیون یو کارکونکي او د ډرامو یو کارکونکي مسرت شاهین د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی ده. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ځلاند یوسفزی رپورټ لري.
د نوخار کینټ تانی اسچو اسماعیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د ټي وي او سټیج ډرامو دویش کلنه اداکاره مسرت شاهین چې د تلګنګ اوسیدونکي وه او دا وخت په نوخار کې میشت وه، هغه وخت د نامعلومه موټرسایکل سپرو په ډزو ووجلې شوه چې د خپلې مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلې وه. د پښتو ټي وي نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانه او فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوي دي.
نو فنکار انټرټین کوي، فنکار لاکل چې هغه فلم کې راځي او تاسو ټول فلمونو ته ځي، فلم ګوري. هر کله چې دا فلم نوي جوړېږي او دا فلم نوي زما په خیال کې څوک ورته نه ځي، بیا به دا فنکاران او دا ټلویزیونونه کله نه خرڅېږي. هېڅ څوک به نه په ډرامو کې کار کوي، نه به سلیمګان ته ځي. خو چې کله سلیمګان ته خلک ځي نو هم د بچې فنکاران لپاره ځي، چې کله نوم اخلي نو دا خلک ښه نه دی، نو بیا ښه نه یو، نو بدنام خلک یو. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري ووایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکارې ته تحفظ نشي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقي او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خوړونکي کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم درا یو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایره دنه د خپل بس دنه کار وکړي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو، نو په کار کې هغه کې موږ له کوم څه خپل ځان ته موږ چې موږ د خبرې پښتو فاده په دې کې پښتونوالي دې پښتونوالي دې په دې کې مشرم زموږ داسې ده. نو موږ له کوم څه خپل تحفظ خپل هم کوو، نو هغه تحفظ نه مختلط ولې شو نه تحفظ زموږ حکومت کوي او فنکاران زموږ مري
د پولیس په وینا ډېر زر به د ټي وي او سټیج ډرامو وجلې شوي فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. ځلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخت پر دغسې ښځینه هنرمندانو باندې وسلوالې حملې کېږي.
وبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
سره بلګرو کیندې وستنه کله کله وایي چې بلګرو پنځه سمنه ورسه دنیا دیپلوماسي وبته نه وي.
ل ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
نن په همدې خبرونه کې د اوبو د ځانګړو پروګرامونو یو بل برخه درته خبروم. په همدې خبرونه کې د کور کلی پروګرام هم لرو. د ازادي راډیو خبریالان د افغانستان په خپلو رپورټونو کې وایي چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر شرکتونه ویلي چې دوی د پاکستان څخه واردات نه کوي او د پاکستانی موادو په واردولو یې بندیز لګولی دی، تحریم کړی دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا اقدام ستاسو له نظر څنګه دی؟ په ازادي راډیو ته په همدې خبرونه کې تاسو پیغامونه راستولای شئ. که د افغان بیسیم ټلیفون لرئ، پر 3 شمېره باندې خپل پیغامونه راواستوئ او موږ به یې د خبرونې په جریان کې درته خبره کړو. د ملګرو ملتونو سازمان په روانه اونۍ کې وویل چې په جولای میاشت کې تر بل هر وخت یونان ته زیات غیر قانوني کډوال رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو سازمان په روانه اونۍ کې پر دې تعجب څرګند کړ چې په یونان کې د غیر قانوني کډوالو شمیر په څومره اندازه زیات شوی دی. د یونان پر حکومت باندې نړیوالو غږ کړی دی چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره دې مسؤولانه اقدام وکړي، خو نن د یونان حکومت وویل چې دوی د نړیوالو له مرستې پرته څه نشي کولای. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یونان حکومت وایي غیر قانوني کډوالو په دې هیواد کې انفجاري حالت رامنځته کړی دی چې که ژر ورته پام ونه شي ټولې اروپایي ټولنې ته به خطرناک تمام شي. د یونان د ملکي مسؤلیت وزیر یانس پانوسس پرون په یو خبري کانفرانس کې ویل چې د غیر قانوني کډوالو زیاتېدل یوازې د یونان ستونزه نه ده. دی وایي په دې کې شک نشته چې که نړیوال اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه په دې کې مداخله ونه کړي یونان به هغه ساعتي بم شي چې هر شیبه د انفجار امکان شته. ملګرو ملتونو د تیرې سه شنبې پورس د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان میلادي کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1,600,000 غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلی دي. ملګری ملتونه وایي دا کډوال تر ډیره حده د افغانستان، سوریې او عراق وګړي دي چې د ترکیې له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې ویل چې تیره میاشت د تیر یوه کال په پرتله زیات کډوال یونان ته رسیدلی دي. د چارواکي ویل د یونان حکومت چې له مالی بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې بحران د کنټرول لپاره هڅه زیاته کړي او پر اروپایي اتحادیې هم غږ وکړ چې د یونان له حکومت سره همکاري وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي لږ تر لږه 2.5 لک کډوال روان کال د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلی دي او لږ تر لږه 2,500 کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه زر تنه د سمندر له لارې یونان او ایټالیا ته رسیږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه اوریدلای شئ. او د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو د کور کلی پروګرام او د افغانستان د اوبو د زیرمو په اړه د دیونې د ځانګړي پروګرام یو بل برخه وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان د کندهار لیکلي، زه ډیر خوشاله یم چې په افغانستان کې د دوا لوی شرکتونو د پاکستانی دواو د اخیستلو سره بایکاټ کړی، ځکه په دې سره به پاکستان هر کال 400 میلیونه ډالر تاواني شي. اسد حقمل له کندهار لیکي، کچېرې موږ په افغانستان کې پاکستانی تولیدات ورک نکړو نو پاکستانیان به د دغو تولیداتو په ګټه باندې موږ ورک کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند د اوس یو پیغام راستولی. دی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د پاکستان سره هر ډول تجارت بند کړي، که د دواړو تجارت وي او که د دوا تجارت وي که د نورو موادو. د ازادي راډیو اوریدونکو د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې له 3 بجو خپرو د مازدیګر تر 5 بجو پورې د افغانستان پاکستان ترمنځ په روانو سیاسي ناندریو باندې خبرې ورباندې کوو پکې کوو. تاسو دغه پروګرام ته ټلیفونونه راکولی سئ او کولی سئ چې هم خپل نظر څرګند کړئ او هم د پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ. د پروګرام ټلیفونونه به د 3 بجو سره سم درته اعلان شي. د پروګرام وخت په یاد لرئ. اوس اجمل اند د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي و به یې ځپي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو تازه پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار کړی. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیري بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته وربللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د حدسې له خطر سره مخ کړي. د قاهرې د استوګنې په یوه سیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټري بمي چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې په دې چاودنه کې لږ تر لږه د شپږ پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د امریکا د اساسو په مجلس کې ډیموکرات مشر نانسي پلوسي وایي ولسمشر بارک اوباما د اساسو په مجلس کې کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغه هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي اتومي موافقه رد کړي. او شمالي او جنوبي کوریا د خپلې پولې په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي.
اوس هم مخکې تر دې چې د صفي الله سانګزي څخه د سپورت اونیس پروګرام واوري، احمد شیبر به د افغانستان د اوبو د زیرمو په اړه ځانګړی رپورټ وړاندې کړي.
په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالي او په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د چاپیریال ساتنې متخصص او په پراګ کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې څیړونکی ریاض درمل وایي پکار ده چې په نږدې فاصله کې د کوهیانو د کینسلو مخه ونیول شي.
دا اوبه د ځمکې لاندې د ټول یو ساتنه د ټول په یو جسم کې نه دی پرتې، دا د مختلفو د تیګو او د دې په منځ کې پرتې وي. نو که په کوم ځای نو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کمی، د جمع کېدو ظرفیت کمی، په هغه ځایونو کې باید د اوبو د راوستلو سیستم تنظیم شي، یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویانول شي او اوبو دراوستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو ښه توازن وساتل شي، یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو هغه هم اوبه باید بیرته د سیستم ته داخلي شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې په کابل کې 9.8 میلیونه متر مکعب ریچارج وبشته او اوسنی مصرف 1.1 میلیونه متر مکعب دی، چې په دې حساب هر کال 2 میلیونه متر مکعب اوبه کمی وي. د افغانستان په نورو سیمو کې هم د اوبو سطح ټیټه شوې ده. ډبلیو ایس یو مؤسسې د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1991 تر 2012 کال پورې یوه څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمو کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر مځکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې د اوبو د کچې د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال انجینر سانمیر زهیر داسې بیانوي.
اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای ځمکې لاندې جذب شي، هغه تومات د سیمټو او د سیمټو ویلو د لارې کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند بیا اټک ته رسیږي. نو ډېر ژر که دغه لاره مخه ونه نیسي د افغانستان د ځمکې لاندې اوبه په کابل او په نورو د ښارونو په مرکزونو کې دغه حالت شي خپل دغه ښاري ارزښت په لاس ورکړي، ځکه چې هلته اوبه ورځ په ورځ باندې اوسېږي، مختلف واټر پمپونه ورته لدي، بې اندازې اوبه ویستل کېږي او بیرته د اوبو تغذیه نشته.
د افغانستان په جنوب لوی شهرونو کې روان کال د ټراک د اوبو کمیدو ته اندېښنه شته. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې سش کال شایي په کابل کې د اوبو ستونزې زیاتې شي. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته آب در دریای کابل به صورت بسیار زیاد جریان داشت. امسال آب در دریای کابل بسیار کم است. جناحین ریچارج چیز کمتر است. امکان دارد که امسال شهر کابل با مشکلات آب تا اندازه ری دچار شود.
انجینر طاهر زیاتوی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهیږي. انجینر ستانمیر زهیر په دې باور دی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو ژغورل پکار دي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیې لپاره دغه عادي نلو هغه جو ډنډونه جو دا و د کرغې بند ته د کرغې بند واسطه نه وای، تر درلامان د کرغې نه رانیولې تر درلامان او تر د سنجي او کاټې پروانه پورې دغه ته سختې اوبه نه وای لیدلې. همدغه د کرغې د بند د باراني اوبو د ډنډ هغه دی زیرمه ده چې دا دغه اوبه بیرته هغه کېږي، هغه باران اوبه دي همالته ورته یو مصنوعي ډنډ جوړ کړی دی، همغه اوبه هلته جذبېږي او د کابل د زیرزمینی اوبو د دغه ساحې اوبه هغه کوي تقویه کوي.
انجینر زهیر زیاتوي چې د اکثرو لوړپوړو ودانیو ترڅنګ ژور څاګان داسې ځای ایستل شوي دي چې هغوی ته نږدې بیا د فاضله موادو لپاره کندې جوړې شوي دي چې له دې سره هم تر مځکې لاندې اوبه چټلې کېږي. د انجینر زهیر په وینا بدرف ساګان باید لږ تر لږه له دیرشو تر څلوېښتو مترو لرې وي، خو ډېر ځای داسې نه وي. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د بدرف ساګانو په اړه وړاندیز لري.
داسې سټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې لاندې اوبو سره ګډ نه شي، یعنی داسې سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نه شي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپله د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د څېړونکو په وینا تر ځمکې لاندې د اوبو د پاک ساتنې لپاره په ښارونو کې تر ټولو غوره لاره دا ده چې کانالیزیشن سیستم جوړ شي. خو د کانالیزیشن سیستم ګران بیه دی، ډیر مصرف پرې راځي. که داسې وي افغانان به څه کوي؟ بیا هم له ریاض درمل څخه اورو.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو دپاره یا د پنځه سوه کورونو دپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کړو چې هغه نسبتا کم ځای نیسي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولی شو تر څو فضله مواد راشي او په هغې ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دوی ته پایپونه جوړ کړو. د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې بندې وي نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغې کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او د ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریاو په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دینا موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکاروو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د تشاکو په اړه یو څېړنه کړې او د کتاب په شکل یې خپره کړې ده. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال وی چې افغانستان له خپلو روانو اوبو څخه استفاده نه ده کړې، نو خلک اړ شوي دي چې د ټکنالوژي په مرسته د ځمکې لاندې اوبه استخراج کړي.
افغانستان کې تر ځمکې لاندې اوبو له تهدید سره مخامخ دي، د دې لپاره چې موږ خپل روانو اوبو نه شو استفاده کولای او بندونه نه لرو، چې مجبوریږي چې ډېرو استفادو لپاره د ټکنالوژۍ په مرسته د ځمکې لاندې اوبه استخراج کړو. دا نه یوازې دا چې د اوبو سطحه تر ځمکې لاندې کینوي، بلکې یو شمېر ایکالوژیک او چاپېریالي ستونزې هم د افغانستان لپاره رامنځته کوي. د بدمرغه
د ځینو څېړونکو په وینا د افغانستان اوبو ته د طبیعي ستونزو او نه احتیاط تر څنګ اداري فساد ستونزې پیدا کړې دي. انجینر ستانه میر زهیر وای چې د قرغې له بند پرته د کابل د نورو ډنډونو د له منځه وړلو هڅې روانې دي.
عصمت خان هلته اوس تقریبا د کابل د هماغې سیمې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو یو د تغذیې یو ښه مرکز و، مګر متاسفانه خبر شو چې هغه هم اوس د زورواکو لخوا نیول شوی دی او ورځ په ورځ هغه ډنډ د منځه ځي. او همدغسې د بندې غازي و، بندې غازي هم په همدغه دپاره جوړ شوی د کابل او د شاوخوا دغه ځمکې اوبه باید زیرزمیني تغذیه کړه، نن هغه هم د وچېدو په حال دی. نو که دغسې لازم تدابیر ورته ونه نیول شي د اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي. او متاسفانه چې بیا هم وایم چې دغه دغه زراعتي ځمکې باغونه شنه پارکونه ټول په ودانیزو هغه باندې جوړ شو، ودانۍ پکې جوړې شوې او دغه ټوله د تغذیه د اوبو لاندې تغذیې سرچینې چې دي د منځه ورځ په ورځ.
د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دی چې د کابل په سیند کې د اوبو د جریان لپاره باید ډیر مصرف وشي. د قانونو د وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجینر محمد طاهر په دې اړه وویل:
برای ایجاد کابل مصرف اجازه به این مفهوم کار است که باید در قسمت شاتوت بند شاتوت اعتبار شود موقعی که ما ضرورت نداریم، مثلا موی جدی، دلو، هود، حمل، سوس، بعد نمی آب که ما باید در بند شاتوت ذخیره شود تابستان که موقعی که ما آب ضرورت داریم و در زمین باران و ترسبات اتمسفری کمتر است، اونمو آب به پیمانه کمتر یا به پیمانه متوسط از دریای کابل جریان داده شد تا که جنوه خود رو چارد.
انجینر محمد طاهر بیاوایی چه در شاتوت در بند جوری دول پار سروی هم شویده او اوز باید در انرژی و بو وزارت لاس بکرشی. یا شمیر چیرون که پدی باوردی چه حکمت به بندون جور کری، خو که خلک همکاری و نکری د اوبو ستونزې نه هواری شي. د هانور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل د ساینس پوهنځي استاد محمد تنها وایي:
دغه موضوع چې د قانون وزارت یاده کړې ده د بندونو د سیندونو د اوبو د زیاتوالي لپاره افګردان بندونه ښه دي، خو مشکل یوازې په دموږ په بو پراګرځولو کې نه ده یا د وبو پوچېدلو کې. اول خدا ده چې د وبو پوچېدل یوازې په دې پورې اړه نه لري چې بند وکینی ځکه دا غیر فنی څاګانې چې په خپله پاره پارکور کې دوه کیندل شوي دي دا اوبه ځان ته ورجذبوي او متاسفانه موږ دا د اوبو د مسون او په محاسبه شوي استعمال سره هم ډېر بې پروایي او اکثره وخت یې ضایع کوو.
که چېرته خلک مات نلونه جوړ کړي او د څا اوبه بې ځایه ضایع نه کړي نو کیدای شي چې تر یوه حده د اوبو د کمبود مخه ونیول شي.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې مو یو مرکه او یو رپورت ته برابر کړی دی. په رپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خبرېږي. سر کې هم راځو رپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کولی شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. مخړې یو راپورته له بهرنۍ سیالیو د افغان لوبغاړو د لاسترړونو په دوام د ځل د سنوکر ملي لوبغاړو تر ولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا ل دریم دور شپږبال سنوکر لوبس خاتل ولي وګټله او د سرو زرو مډال یې هیواد ته راوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف ایمان ازادي رډیو ته وویل چې دا سیالي په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې ترسره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې اتل ولي وګټله.
در بخش تیمي دو نفر از افغانستان بوده و دو نفر هم
په تیمي سطحه افغانستان له پاکستان سره په فاینل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس سینزی وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړي. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټله. دا سیالي د شپږو اسیایي هیوادونو ترمنځ وشوه چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدي رئیس سینزی زمری حساس او ښاغلي سلطانی برخه اخیستې وه. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې ښې لاسته راوړنې کړې وې او افغان لوبغاړي په نړیواله سطحه ښه ریکارډونه لري. خو د ورزش برخې کارپوهان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبې او افغان روزونکی زړور اکبري ازادي راډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
باید دته دولت ډېر توجه وکړي په خاطر د ده چې دغه افتخار خو بیا هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. هلته که مسابقات کوي که هر څوک یې کوي، که احمد یې کوي محمود یې کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به یې کوي.
ښاغلی اکبري وایي چې دغه مقام ترلاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټنډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کېږي چې د بدني روزنې ریاست المپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بېلابېلو برخو کې هڅول شوي او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوي دي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینې لوبې کړې دي او لا هم د دوی لوبې روانې دي. دا چې افغان ټیم څو لوبې ګټلې دي او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنځ د څه په اړه تړون لاسلیک شوی دی په دغې مرکه کې معلومات خپرېږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره کړې ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده او ټول هیوادوال په جریان کې دي چې بعد 5 کالو نه د افغانستان الف لوبډله جوړ شول او هغه هم داسې یو هیواد ته سفر وکړي لکه سریلانکا هیواد. هلته د سریلانکا د کرکټ بورډ د پرمختیايي چارو په نامه باندې کومه لوبډله چې تیاره شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنۍ سیالي یا پوډي چورته وایي هغه د سرسول چې الحمدلله زموږ هغه نیو ځوانان چې په لپ لوبډله کې ځای ورته ورکول شوی دی هغه دواړي سیالي په خپل نامه باندې یعنی په خپله ګټه تمام کړل. دا یو ښه کامیابي وه په دې وجه باندې چې اکثریت هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډل کې هم لار نه ده پیدا کړې یا د 19 کلونو ملي لوبډل نه ورغلي، یعنی په مجموع کې یو ځوانه لوبډله ده او د ستاور دی ډیر شو.
د ملي ټیم لپاره کومې لوبې شته په نړیوال سطح کې څنګه؟
بالکل، یو خبره به بل ده هم درته وکړم. څنګه چې هغه څلور ورځنۍ سیالۍ تیرې سولې بیا موږ څلور یو ورځنی سیالي لري پنځو سوري د چپاغ کې دوی د سرستی د دواړې د افغانستان الف لوبډلې ګټلې دي د سرنکا د پرمختیایي چارو د لوبډلې نه نو یو ښه خبره ده د کرکټ مینوال ته د ډېر تقریبا دوه کال کېږي چې نورالی زدران د ټپي وو یعنی زخمي وو د خپل زخمونو د کبل نه ډېر زوریدي وس الحمدلله جوړ شوی دی پټ شوی دی په دغه ټورنمنت کې چې اوس هم د الف لوبډلې سره یو ځای دي ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ورسره هم داسې بل تکرار نه وي ځوان نجیب الله زدران چې تلیزه وواله په پورډي کې نو دا یو ښه خبره ده او ستاسې د دې دوم سوال په جواب کې باید زوم چې د افغانستان ملي لوبډله به هم انشاءالله تیاری نیسي یوه میاشت وروسته چې کوم سیریز یا ټورنمنت په لاره اچول شوی دی د کرکټ د بینني شورا په همکاري باندې هغه د زیمبابوې هېواد ته به سفر کوي چېرته به ایرلینډ افغانستان او زیمبابوې درېیم ملکیزه سیریز ده په خپل منځ کې به کیږي او بیا به یوه میاشت نه وروسته د زیمبابوې هېواد موږ دوبۍ یا امارات ته را دعوت کوو چې هغه کوربتوب به موږ په غاړه ولرو د لومړي ځل دپاره داسې یو غټې سیالي یعنی په هغه کې څلور یو ورځنۍ سیالي دي دوی شل ورځې سیالي دي د یو پل ممبر سره یعنی هغه هېواد سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري دغه سره موږ سیالي ډګر ته ځو نو انشاءالله ولادې زه امیدوار یم چې دا هر څه چې کیږي یا کومې سیالۍ چې په لاره لویږي نتیجه به در روان 2014 کال نړیوال جام چې په هندوستان کې د سره کیږي داغه د پاره یو شامه دګی ده.
افغان کرکټ بورډ به لابل قراردادونه کړي لاغه دلې یو قرارداد د پولیو کمپاینونو قرارداد دی. آیا لوبغاړي هم لدې قراردادونه ګټه اخلي کسنګه؟
بالکل پدې کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د یونیسف سره یو قرارداد لري په مجموع کې واکسین یا د پولیو هغه درملنه ده چې هر افغان هر ماشوم دې ته ضرورت لري. په مجموع کې په افغانستان کې د کرکټ بورډ اداره یا د کرکټ ملي اتلان د ډېر نیک شهرت له دوی برخمن دي کدي چیرته کلو باندو ته دي او د خپل یوادوالو د بچانو په خلو کې دغه د واکسین تاس کې اچوي نو دا به ډېر یو ښه نیک قدم او یو ښه پرمختګ دی افتخاري دغه کار کوي د لوبغاړي هم لوبغاړي هم مستحق دي دي چې کله موږ دغه سیو قرارداد امضا کوو چې دوی ته ځانګړي پیسې ورکو
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درانه دوستانو سلامونه مې ومنئ د تاسو په نظر تاریخي ځایونو ته لکه موزیم د ماشومانو بیول څومره مهم دي
بچان مې دغه را سره زی سترګې خلاصيږي دا شی پښتنه کوي لاس رپې دغه جن لري کړل 15 شل ټیکس 15 روپیه مصرف لري بیرته زینو سم مصرف لري دان
نن په همدې کې لږی ګوله ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو د ماشومانو د روزنې د ماهرانو په نظر په ماشومانو باندې د تاریخي ځایونو باغونو طبیعت او نورو د لیدلو وړ ځایونو ننداره د هغوی د فکر او احساس په پیاوړتیا کې ښه برخه اخلي او د شخصیت پر وده یې مثبت اثر اچوي په کابل کې ملي موزیم هم لغو ځایونو څخه دی چې لیدل انسان ته خوښي وربخي دوه پوری ودانه چه د دارلمان اوران مانی ته مخامخ ولاړه ده د افغانستان ملي موزیم دی. د افغانستان ملي موزیم لومړی ځل په 1903 میلادي کال کې د باغ بالا په سیمه کې تاسیس شو. په لومړیو کې د عجایب خانې په نوم یادېده. وروسته بیا موزیم له باغ بالا نه ارګ ته ولېږدول شو او په رسمي توګه د شاه امان الله خان لخوا افتتاح شو. بیا د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې موزیم اوسنی ځای ته چې دارلمان دی انتقال شو. د موزیم په کریمي رنګ ودانۍ کې هغه تاریخي آثار چې د افغاني او خارجي باستانشناسانو د هڅو له برکته پیژندل شوي لښیښونه په جوړو ویترینونو کې داسې ځای پر ځای شوي چې د ښې ساتنې لپاره یې هوا تل یو ډول وي. د موزیم د مسؤولو کسانو په وینا له جګړو نه مخکې د افغانستان ملي موزیم د سیمې په کچه تر ټول غوره موزیم و، نو ځکه په هغو کلونو کې د افغانستان موزیم د نړۍ د سیلانیانو پام ځانته اړولی و. دا چې اوس په موزیم کې کوم شیان دي وروسته پرې غږیږو. لومړی په موزیم کې د محمد امان خبرې اورو چې ماشومانو ته تاریخي آثار ورپېژني.
این لباس ها که میبینین لباس زیره هستن به خاطر محافظت جانشان از این لباس ها استفاده میکنن. و این لباس هم که میبینین لباس اقوام پشتو است که دوخت ها میبینین دوخت ها برام دوخت کلاباتو میگن مربوط قرن 19
از این زیره مدیر ترمیش
یا نه این زیره بند سیم هستو که از این به خاطر محافظت جانشان استفاده میکنن. و زیره که فعلا هست او زیره نیست، زیره سابق هست که امو شمشیره که میساختن با مو ضربه دا جانشان ما چه نمیکنن.
از مرمی نیست؟
نه از مرمی نیست، به خاطر شمشیر رو
شمشیر استفاده میکنن.
دولس کلان محمد غوث چې له کورنۍ سره موزیم ته راغلی پاره وایي هغه شیان چې دلته ولیدل مخکې یوازې عکسونه لیدلی وو.
خوست
نه اته کوم شیان ولیدل؟
دلته مخکې شیان ولیدل او قدیمی شیان دي.
مثلا
نه موټر دی ده نه نور شیان.
که چی دې کې خوښ ولې؟
دا ټول مې خوښ شوی. دا اوس موزیم کې نور کاسې د اوانګور انده شیان
ول. مخکې کوم وخت موزیم ته راغلی وې؟
نه.
کله چې موزیم ته ننوځې مخامخ زینې پورته شوي په دوهم منزل کې یو لوی اتاق دی چې ډیری پکې افغاني کالي او ګاڼې ایښي دي. دې اتاق ته د موزیم له یو کارکوونکي نوراغا نوري سره ورځو. هغه به له موږ سره د تاریخي آثارو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
دا د پښتنو د ښځو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوي دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل
یو نیم سل کاله؟ هو.
که دې خاطر اوسو مثلا دغه بل ویترین کې چې دي سپین زر دي کنه؟ د دې باره کې معلومات راکړه. دا څه
اصلا دا داسې څنګه چې تاسو د کالي ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته ایښي دي همداسې موږ د دوی د زیورات لکه د ښځو چې کوم شی نه دوی استفاده کړي دي بنګړي دي هغه کې ګوتمی دي دا د امیلونه دي او داسې نور چې د تزینه لپاره کوم شی استفاده کیږي.
او کروس دی بل خواته د چيري
دا هم همداسې کمربند دا ګوري دا د سر باندې چې لګي دا د ښځو د مختلف ترکمن یا داسې نور قومونه چې دي دا غوی د سر باندې دا سر باندې تاج ونده دي. دا کمربند دی او دا چې کوم دي دا مختلف دغه دي تزیناتي
دی. بل وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګنډل سی وکنه
دا څنګه چې تاسو معلومات ته چې زمونږ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو د دي نور ولایتونو کې کتا سی ویني دا ښځي زمونږ ستاسو د ښځي په دي کورونو کې په لاس نه جوړ شوی شیان جوړي دا هغه د لاس جوړ شوی دا جانماز د چپدی معنی مونږ کوي دي.
څنګه ته یخن؟
یخن دی بیا دا هم د یو کمربند نه چې د لاس نه جوړ شوی دی ګلدوزی
ورکوي
راجرومه دا او د سينور دا او زار دی وسره
لګران دي کراس د خوته.
او
دلته مرجان دي کنه؟
بالکل. دا مهمه غوري صرف مواد فرقي او هغه چې کوم سایز یا په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقي او قوم فرقي چې دا د قوم دي. تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې تاغه زیوراتو یا په کالو کې څومره توپیر لري په اندازه کې صرف منګه د خلکو د دغه شوازه کولو لپاره او څومره د ازمنګ فرهنګ غني دي چې خلکو د صرف دغه مرایو اندازه وشي دغه د واجب نه منګه دا شي نه ټول د پندنداري ته وړاندې کړی.
یو بوت د پاس باندې نسته دې په خپل څون معلومات
راکړه. اصلا دا د نورستان ندی دا مجسمه د لارګینه جوړ شوی مجسمه د نورستان ولایت امیر عبدالرحمن خان د دورې نه مخکې دغه وخت پورې دا مسلمانان شوی نه او دا په قبرستان باندې مشهور نو کله به چې د دوی د قوم کوم مشر یا د سپایسدار کس په مرش صرف چې دغه کس یاد وساتي دغه لپاره په کور کې شي او ټول دا مجسمه به چې دوی جوړولي نو دوی به دا مجسمه د لارګینه جوړولي نو هغه کس که په هغه وخت کې خپل ژوندۍ کې کده د قوم مشر یا د قبیله مشر په هغه شکل کې به د مجسمه کو زمیدار او د زمیدار زمیدار په شکل کې لکه څنګه چې تاسو وینئ کې د چې دا سوارو
یا
دا کوم خان مجسمه دا ګوره چې په اسمان سور دی او نور کده دی تاسو زینات تاسو وینئ د اس په زینات وګری خپل دا کس وینئ یا په لو چې غبل مجسمه دا هغه هم په دې شکل هغه بل مجسمه که تاسو وینئ هغه ګوره سړی ولاړ دی پګړی هم په سر کړی د خپل څنګل باندې توري دی تبر دی خو مختلف تزینات په دې باندې امکان لري چې دا د تزین لپاره دی جوړ شوی
دا
کمان دی بلې او دا کمان دی تیری هم سره څنګه کې شه چې دا جوړ شوی دی
لکه یو ډیر ورکه دی پیسو باکس کاری کنه
اها بالکل اها
او خو شته پاولی دی اې دې ورکه مال
مال دا ویني تاسو چې دا کالی چې دی د ترکمن د قبیلې دی دا هم د خزو کالی دی ویني چې د دې پوره یو سیت یو نمونه دا چې خپلې دا پنی دی دغه د پیسو دغه باکس دی او دا سينور پیسې دی دا سينور شین دی راجرو می دی او دا سينور شین دی دا د دې د ترکمن د دغه پورې مربوطه دی دا به غاړه کې واچو دی یو طرف ته نن سبم تاسو دا ویني کده سو ولایتونو ته لاړ شینو د ازمنګ زړې خزي چې دی هغه د باکس جوړ کړي مختلف تزینات به دی ور کړی هغه به یو طرف ته دوی بیا جوړن کړي
یو بل وچین کې یو موبایل دا څنګه
چې کله په افغانستان کې رئیس جمهور سابق حامد کرزی صاحب افتتاح وکړه د افغان بي سي نو هغه وخت کې اول خبرې هغه کړي په دې موبایل باندې کړي حامد کرزی او د افغانستان سابق رئیس جمهور نو دا هغه به موزه ملي ته توفه ورکړل نو دا اوس موږ دلته نندارې ته وړاندې کړو
څو کله مخکې
دا تقریبا داغه چې کله توي نو په هغه وخت کې د موزه ملي ته توفه ورکړل
او اتمن ډیر وخت دینه کار
اخته او بله بله
بله تاسو وینئ خو موږ ته جوړ کړی
او بالکل موږ ورته دغه شکی خو ځکه چې نن سبا چې هر څوک راځي اول د دې موبایل پوښتنه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو مسلمانان کړئ
هیله کوم هر وخت راشي
د افغانستان ملي موزیم ډیر ښکلی او لوی ویلې هم لري چې د ګلاب ګلانو رنگینه کړي شغاسي چې ونو او بوټو ته وبور کوي او سره غېدلی یو لاغه نه مپختلی چې د خپل هم خپل ماشومان دل تراولي کڅنګه
څو کاله کې چې سبا
وې شپه کاله دلته کېږي و کاله مشروالۍ کې کار وکړي دا ډیر لاس کاله
د سهار او ورځ کوم کسان ډیر راځي د دوشانو د دل لپاره
د دوشانو د پاره خارجي راځي داخلي راځي او خصوصا د شاګردان د مکتب هم راځي
ماشومان راځي کورنۍ هم سره راځي
کورنۍ هم باز راځي او باز نه راځي
کوزدار تو استال خپل کور دې ماشومان راوستي دي
ما خپل کور غري وري ماشومان راوستي دي زنانه نه درو وسه خو دوه ماشومان مې راوستي دي
زنانه دی ولني درو
زنانه خو لوګر کې مکنه دی لوګر بیا کله کیږي
کوم چې کې وګرځي دل ماشومان
ماشومان باخ کې مول ګرځیدل دلته مو ګرځیدل دغه شوبه کې ما سر د غرمې دورې مخړه بیا مازګر مې د مامورین موټر کې بوتل
ها په دمو ځم کې کوم شاینه فاکسول دی
خو دغه هر شی خو کېږي خو هغه خو د اطراف خلک دی خامخابه خوشاله وکنه هر وخت وسوي چې موږ چهارشنبه او پنځشنبه بوځو
موزیم کې دا شاینې کې دام درته یادې چې چی دلی څنګه
وو دا شان ټول یادې
سوي
وای ولاد دې کې ډېر بهتري نشان مو آثارو نو تورې وي
تاسو په نظر څومره ښه ده چې تاسو جوړه خلک خپل ماشومان راولي
دوه ورځې پات خو خامہ خور راولي
ولی
په دې باندې راولي چې دینه باید وي سړی پایز واخلي دینه سړی ګټه واخلي یا دې د مخ خلاصي په تاریخ باندې پوزي خپل د وطن د قدر دی عزت لپاره پوزي
که به بیا څو خپل ماشومان راولي
زه نو ان شاء الله به وخت دی لاینه رابې ولو لخيره
د موزیم له دوم رازق سره بیا هم اکثره کورنۍ خپل ماشومان نه ورولي دا چې ولی د کابل شنکی محمد زمان وایي چې د څوار لس کسانو نفقه ورپغړه ده د انش کولای چې ماشومان د تاریخي ځایونو ولیدل ته بوزي
څوار لس نفر فامیل له ما د ماشیان مې دی زمون مې دی انګاند مې دی خزه مې ده اتمن چې کمې وخوري لس نفر سلسل رپی زر رپی دا زر رپی زل کما کبا نه لرو توان نه لرو طاقت نه لرو چې دی خبرو ته خپل موټر نه لرو کپر دی کې چینو وسوره نه نه مسیغه تیږي کرایې ګوره خرچې ګوره حساب کتاب د موټر ګوره
ګل رحمان چې د کراچۍ په سر ترکاری خرڅوي وایي چې دی هم دومره عاید نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې ماشومان د تفریح او نور تاریخي ځایونه وګوري بیایي
بچان می دغه را سره زی سترګې خلاصيږي دغه مصرف د جلشل په تفریح تزیر خو یو شل دیس په مصرف نه زیات مصرف نه سره دیس زیات مصرف نه دغه مصرف ته دی لاس روپی دغه جن نه کړه 15 لشل ټیکس 150 روپی مصرف لري بیر تزیر نو مصرف لري دان
موږ د موزیم له مسول کسان نو پختل چی موزیم ته په کوم تعداد مشمان ورستل کیږي د موزیم یو کارکونکو شازی ویل چی ډیر کم کورنۍ لیدل کیږي چې خپل بچی ورولي دغه په نظر بیوزلی نه بلکې د کورنۍ بیغوري د لامل شوی چی چې زموږ د هیواد ډیری ماشومانو خپل کورونو ته نږدې تاریخي ځایونه هم نه دي لیدلي.
پوښتنه کوي تاسو چیرې کار کوئ؟ زور ته موزیم کې هغه ایران پات کې چې موزیم چې ده په نوم یې نه پوهېږي. کله چې انسان ماشومي هغه ډېر اړتیا لري چې اوسو هغوی بوزي اده قلم دومره خو پوش چې موزیم کې چه ساتل کېږي یا نور تاریخي آبادات ته دا امکانات هم هغو خلکو ته چې بېوزله دي د جمعې پور از استکټ مونږ نه اخلو مفته او رایگان کولی شي راشیم. د موټر کرایه خو از مثلا کچیر ته وغواړي چې مثلا لار شي فکر نه کوم دومره کرایه مصرف شي شاري موټر رو که مثلا نظر نور مصرف و ته چه فکر وکې چې مثلا ډوډۍ یا نور شیاند خپل ماشوم سره رقم تیاری نو دا 15 روپۍ یا 10 روپۍ کرایه خو هیڅ مفهوم نه لري. حتی دارالامان که چې هغه کسانو سیگی موزیم نه دلدله
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.